او لمړنۍ چلنج چې لا هم پر ځای پاتې دی هغه د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران منع کول دي. د نتنیاهو د ائتلاف ملګری اویکتور لیبرمن د انتخاباتو پایلو ته په مثبت نظر وکتل او ویل لیبرمن وایي زه ډیر خوشحاله یم چې موږ خپل دوه عمده هدفونه ترلاسه کړل. لومړنی هدف د اطمینان ترلاسه کول و چې د اسرائیل حکومت ته دوام ورکړو، او دوهم هدف د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې بلې دورې خوندي کول دي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ټلویزیوني ویاند یار الیپیت په مشرۍ د اسرائیل د منځلارو ګوند یاش ایتید په حیرانوونکې توګه په دې انتخاباتو کې 19 څوکۍ ګټلې دي. هغه نن سهار وختي خپلو پلویانو ته وویل یار لیپیت وایي نن شپه د مسؤلیت ډیر لوی پیټه زموږ په اوږو کې ښودل شو. د دې انتخاباتو د کمپاین په لړ کې هر ځای چې درېدو، له کیریت شوما څخه تر سیدروت او له بیت المقدس څخه تر تل ابیب پورې، او همداشان له میتیلو څخه تر الیتا پورې، یوازې د یوې جملې انعکاس تر غوږ کېده او خلکو به همدا ویل چې که تاسو وګټله نو موږ مه هیروئ. د یهودانو د کور په نامه سخت دریزه ملي ګوند یوازې 12 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د دې ګوند مشر نفتالی بینت چې د یو مستقل فلسطین جوړول ردوي، پرون شپه خپل پلویانو ته وویل دلته یو حقیقت شته او هغه ډیر ساده دی. لوی اسرائیل د یهودانو پورې اړه لري. د اسرائیل نږدې ملګری متحده ایالاتو تر اوسه د دې انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي، خو په اسرائیل کې زیږیدلی ایرانی میر جواد انفر چې د منځني ختیځ کارپوه دی، د ازادي راډیو ایرانی څنګه ته ویلي، زما په نظر د اوباما د ادارې او د نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې به مخ په سړېدو شي. داسې ښکاري چې احتمالا اوباما به د سولې پر پروسې ټینګار وکړي او نتنیاهو ویلي چې له هیڅ یوې اشغالي سیمې به ونه وځي، او دا به د دې دواړو دولتونو ترمنځ د اختلاف سبب شي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل د انتخاباتو رسمي نتیجې نن ناوخته اعلان شي.
د سلام په وړاندې کولو سره زه حمیده هارون عثمان مو د دې اونۍ ګردی می ستار کله کوم. د یو نامه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په تازه خبر شوی راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات څېړلي دي. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجې یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا شو کیا ټکان ورکول، او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شو کسانو ګواخل دي. دا راپور ښایي چې پولیسو پورې اړوند زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تېر یو کال کې له 15% څخه 43% ته لوړ شوې، او د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 43% څخه 40% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برطانیې سفارت، ایساف ځواکونه، او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه هم د ملګرو ملتونو د دې خپاره شوي راپور په اړه اندېښنه ښودلي. په دې ګډې میز کې د ملګرو ملتونو دغه نوی راپور او د افغانستان په بندیخانو کې به د بندیانو وضعیت وڅېړو. زموږ میلمانه دي د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان ردوانی، او د بشري حقونو د کابل د ساحوي دفتر مشر ښاغلی شمس الله احمد زی. په سر کې غواړم له ردوانی صاحب نه پوښتنه وکړم چې څومره دغه راپور تاسو ته د منلو وړ دی؟
زما په نظر کې دغه راپور چې خپره شوی دی د سازمان ملتونو لپاره، دغه د محبوسینو او توقیف ځایونو له نظره زه په کلکه ردوم، ځکه په دې راپور کې خپره شوی په زندانو کې وهل او تکول او شکنجه وجود لري، ولی زمونږ په نظر دغه هیڅ انګیزه او دلیل وجود نه لري چې د زندانونو بدرفتاری او شکنجه په زندانونو شي.
یعنی دا راپور ناسم ګڼي، دا واقعیتونه نه دي.
دغه راپور زموږ په نظر په محبوسینو او توقیف ځایونو چې د ریاست عمومي محبس تر اداره لاندې دي دغه بې بنیاده ده.
احمد زی صاحب، تاسو څنګه په دغه راپور کې څومره واقعیتونه څرګند شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زه خپل سلامونه نیکی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم. د دغه راپورت په اړوند باندې چې د یونمال خانه د افغانستان د محبسو په وضعیت اړوند باندې خبر شوی ده، دلته څو ټکي ته باید زیر شو. چې اول دا دی گزارش کې لیکل شوی دی چې په محبسو کې شکنجه، زه دغه کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې د شکنجې د نړیوال کنوانسیون د محتوا سره شکنجه د تحقیق او د کشفی ارگانو لخوانه چه د اعتراف د اخیستو لپاره ملکی هغه وهلو ټکول هغه بد رویه بی خوبی ورکول د دې په خاطر چې پولیس د امنیت کارکوونکی او یا سرمال د تحقیق د اخیستو لپاره وکی موږ دې ته د شکنجه خطاب کوی شو. نو اصلا افسر د اداري د زندان نه صلاحیت تحقیق لري نه صلاحیت د گرفتاری لري، بنان شکنجه دوی نه کوي. ستونزې شته دلته یو سوی تفاهم منځته راغلی په مابیسو کې. ستونزې شته دې نه موږ سترګې نشو
پټولی. کومه ستونزې؟
اول دا چې په مابیسو کې هغه کسان چې اوس ستون لري د دوی یو زیات ګڼ شمېر بې سرنوشته دي، نیول شوي دي، د قانون په خلاف اچول شوي دي او د دوی سرنوشت نه ده روښانه.
د دوی سرنوشت باید څوک روښانه کړي؟ عدلي او قضایي ادارې
اصلا داسې چل ده چې دغه خپله د جرمي اعمالو په مقابل کې مبارزه کول دا د کشفي او ارګانو او د تحقیق ارګانو دنده ده. د دې په خاطر چې هر جرمي عمل په ټولنه کې ناخوالې منځ ته راوړي، د ټولنې نظم له منځه وړي، ثبات له منځه وړي. نو که چیرې د جرایمو په وړاندې مبارزه ونشي اصلا په ټولنه کې انسانان په آرامه توګه ژوند نشي کولی. ولې د دې تر څنګه دوی ته دغه واک ورکړل شوی چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کوي باید وینسي؟ خو په دغه نیونه کې دوی دغه صلاحیتونه داسې مشخص کړي دي چې پولیس که چیرې یو نفر د جرم په تور نیسي هغه باید په دو اویا ساعتو کې باید سرنوالي د معرفي کړي. سرنوالي باید په 15 ورځو کې خپل تحقیق بشپړ کړي او باید محکمې ته ورکړي. که چیرې جرم ډېر سنګین وي باید 15 ورځې نور هم تمدید واخلي، یعنې عادي اعظمي صلاحیت د سرنوالي 1 میاشته او په همدغه ترتیب بیا محکمه درېګونکې محکمې اوله، دوهمه او درېیمه 9 میاشتې چې 2 میاشتې اوله محکمه، 2 میاشتې دوهمه محکمه او 15 میاشتې ستره محکمه صلاحیت لري. په دغه ټاکلي وخت کې دوی باید هغه د تورن کسان په اړوند خپل هغه قضایي تصمیم ونیسي که ګناهکار جزا ورته ورکړي او که ګونای باید برات ورته ورکړي. ولی له بده مرغه د افغانستان په دغه سلور دیش اداري وایدونه کې د مابسو ته اوس مونږ لاړ شو، مونږ ګڼ شمېر هغه تورن کسان وینو چې دوی د قانون هغه ټاکلي وخت کې سرنوشت نه ده ټاکل شوی ده.
یعنی قضایی
اداری دوی هغه دسی نه دی، هدف هم دا دی کله درې کله څلور کله کې به محکمې دوی په فیصلو باندې دقت نه کړي چې دا غټه ستونزه ده. بشری
بیل دې چې ما دا غوي محکمه جوړه شي غوي زندانون ته چول شي ودي
اوس فزند سره
کوم زندان هم په دسه په خاصه توګه کوم بد
څلور د شولاتو کې د زندانون ته خیم په اصل کې خدا سي دا کچېر یو نفر ما بس داس وخت کې چې هغه باندې باید ټول فیصله د محکمې د دګون کې فیصله حکم نه شي یا قطعي شي یا نهایي شي باید مبصله شي. ولی په افغانستان کې دغه ستونزو له امله چې موږ په توقیف ځایونو کې دونه ځای نشته یا په اکثر مابسو کې توقیفخانه او مابس یو ځای ده. نو یوې محکمې چې حکم وکړو بیا مرکزي مابس په کابل کې مرکزي مابس انتقادیږي، دوهمه محکمه یې پاتې، درېیمه محکمه یې پاتې، دغه د دوهمو درېیمې محکمې لپاره په کلونو انتظار ده. اوس داسې ګڼ شمېر بندیان چې اوس
استیناف محکمې دپاره
د استیناف د محکمې د فیصلې لپاره او د سترې محکمې دپاره اوس ډېر کسان دي تر 5 کالو پورې چې د دوی سرنوشت نه دي ټاکل شوي. که بعد 5 کاله یو کس ته محکمه حکم ورکوي د برات، دغه 5 کاله چې د ازادي ثبت شوی دی، هغه ستونزې چې د کورنۍ باندې د نشتون له امله تپل شوي دي، دا هیڅ مرجې نشي کولی چې جبران کړي. دا ستونزې هلته شتون لري. په ډېرو ولایتونو کې موږ اصلا د دولتي د محبس ساختمان نشته. اصلا قانون په وړاندې کله چې په افغانستان کې د محبسو او تخریب ځایونو قانون جوړ شي، په دې کې مشخص چې باید د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې، یعنې په ټولو ولایتو کې، موږ باید یو ښځینه او یو نارینه محبس ولرو. ولې اوس هم دغه د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا 1 کال شو. په ډېرو ولایتو کې لکه د کاپیسا ولایت، لکه د میدان وردګو، سرپل او
بغلان،
بعض نور ولایتو کې تر اوسه موږ مابس نه لرو. کله چې مابس نه وي، اداره د مابس مجبوره ده چې د بندیانو د ساتنې لپاره کور کې راکړي. د کور شرایط او د مابس
دا استوګنې
کورونه، بلې دا سره تناسب نه لري. د دې په خاطر چې کور څومره لویه کورنۍ چې 10 نفر نه زیاتېږي نه، ولې موږ په کې 300 نفر واچو.
د شکنجو په اړه په خاص ډول
په کار باندې ما ویل چې شکنجه ستون لري په نظارتخانو کې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د پولیسو او د امنیت ملي په باز نظارتخانو کې دغه ستون لري. ولې دا هم په دغه رقم چې په دغه راپورت کې خپور شوی چې په سیستماتیکه، زه د سیستماتیکې کلمې سره موافق نه یم، د دې په خاطر چې اوس د امنیت ملي هغه موجوده وسه پخوا په شانته نه ده چې دوی دغه شکنجه د خپل هغه قانوني صلاحیت وبولي.
یعنی دغه د برېښنا شو کې اټکان ورکولو، جنسي تېري او وژنو، د توقیف شو کسانو ګواښلو، دا مسایل چې ویل دا تاسو را دوی
شکنجه په مجموع کې که په هر رقم کېږي که چیرې یو نفر ته بېخوبي ورکړي درش په درې ورځې چې دی باید مجبور کړي چې اعتراف وکړي، که چیرې یو نفر ته برق ورکول کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په جنسي عمل باندې کېږي، که چیرې یو نفر تهدید په دې کېږي چې یو بل غیر مشروع عمل ورسره کېږي،
یعنی دا باید د اعتراف اخیستو په وخت
کې، دا د اعتراف د اخیستو لپاره کوي، دا په مجموع کې شکنجه ده. زه په مجموع کې درته وایم چې شکنجه په نظارتخانو کې، بعضې نظارتخانو کې د امنیت ملي او د پولیسو شته، ولی په دغه پیمانې چې دی گزارش کې چې سیستماتیک کلمه اعلان، سیستماتیک نه په دې معنا چې دا یو نورمال عادي کار ده همیشه په ټول ټولو کې کېږي، زه دغه د سیستماتیک کلمې سره موافق نه یم.
ډېر ښه.
کابل ولایت د امنیت ملي سلو کاله پخوا دومره ستونزې وې د شکنجې پکړه باندې چې تصور یې نه کېده، ولی اوس موږ دغه ټولې نظارتخانې په هر میاشت کې وینو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یعنې سیری دغه مسایل، د بشري حقونو
خپلواک کمیسیون یو دنده د اختصاصي قانون د یو ویشتمې مادې پر بنا باندې.
څومره تاسو دغه راپور نه تاییدوئ؟ څومره دا د ملګرو ملتونو دا نوی راپور تاسو
په محبسو کې شکنجه نه منو، په نظارتخانو کې سیستماتیکه کلمه نه منو چې ستون لري شته، نظارتخانجه شته، اما په داسې سیستماتیکه توګه نه منو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې داسې ښیي چې په شکنجو کې زیاته فیصدي کموالی راغلی. پخوا به موږ ته ډېر شکایتونه راتلل سره لدې چې موږ خپله څارنه کوو، د محبسو نه، د توقیف ځایونو نه، د نظارتخانو نه، موږ ته به شکایتونه هم راتلل چې ما ورور یا
او ګوره امزه سه. ولې دغه راپور په خوا تر دې خپور نه شو؟ آیا په تیرو کلونو کې په بندیخانو کې د بندیانو وضعیت ښه و چې داسې راپور نه خپاره نه شو؟ په دې سال کې چې تاسو وایئ چې په تیرو کلونو کې تر دې وضعیت بد و.
از مې داده عثماني صاحب تېر یونیمای یو راپور خپور کړ.
ډېر ښه. په همدې کچه
په بل راپور ته عین شی و چې اته فیصدي عمل ته ښودلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان په دغه اړوند باندې په تېرو کلو کې راپورټونه خپاره کړي دي. موږ چې څارنه کوو د خپلو
خیر دا اوس ولې دغه راپور دومره مثلا جمهور رئیس کرزي یو پلاوی ټاکلی دی او د ایساف ځواکونو یا د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او دوی غبرګون ښودلی دی، آیا دا راپور تر هغې چې تاسو وایئ تېر کال ملګرو ملاتونه هغه راپور چې خپور کړی و تر هغې دا مهم راپور دی؟
کله چې راپور خپور شو آیتا توضیح شول چې په دې اکړه باندې کار وکول څه کالم
نتایج څه شو؟
اصلا هدف دلته ده چې د خپل شکنجه د بشري حقونو هغه ډېر شدیده سرغړونه ده. د دې په خاطر د افغانستان دولت مکلفیت لري چې دې په خاطر چې د نړیوالو سطحو باندې هغه تقنیني اسنادونه چې نړیوال تقنیني اسنادونه چې دوی منلي دي، هغه د نړیوال کنوانسیون منلی ده. کله چې دغه کنوانسیون ومنو نو د افغانستان دولت مکلفیت لري چې خپل کشفي او تحقیقي ارګانونه داسې سره سنبال کړي چې هغوی دغه منفوري عمل باندې لاس پورې نه
کړي. ډېر ښه، بېرته به هم تاسو ته احمد صاحب ډېر وبخښي خبرم قطع کوم راشم. خو ردواني صاحب نه پوښتنه کوم چې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلي عبدالرحمن د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې دا ډول راپورونه خاص اهداف لري او خاصو وختونو کې خپرېږي. داسې هم ویل کېږي چې دغه راپور د دې لپاره خپور شوی چې افغان حکومت ته د بهرنیو ځواکونو بندیخانې یا بندیان ونه سپارل شي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه نظر خو ز د کورونا چار وزارت د امنیتي مینده ز په دې باندې په نشم کې هدف څه شیده،
یعنی ویل دي چې په خاص وختونو کې خبريږي یا خاص اهداف لري. آیا تاسو نظر دا به وس هغه هدف چې بهرنیان نه غواړي چې بندیخانه افغان حکومت ته وسپار؟
ممکن دا سه د پرده ترشا کوم اهداف وجود لري؟
تاسو څه وایئ احمد صاحب په دې اړه؟
مزوایم که هدف هر هدف شي د افغانستان دولت او موږ باید دغه نقایش موږ په وجود کې شتون لري. دا باید ستو شکنجه یو د قانون سرغړونه ده. د افغانستان د اساسي قانون تطبیق رعایت د دولت او د افغانستان د وګړو وظیفه ده. د افغانستان وګړي مجبور دي، د افغانستان دولت او اړوند اداره مجبور دي چې اساسي قانون باید تطبیق کړي. په اساسي قانون کې په نوښته ماده کې راغلي چې تعذیب د انسان باندې ده. پاک خدای انسان اشرف مخلوقات پیدا کړ. هیڅ څوک حق نه لري چې داسې عمل پر لاس پورې کړي چې دغه شرافت، عزت او کرامت چې خدای انسان ته ورکړي هغه باندې منفي اغیزې ولري. په هر بنیاد باندې چې وي دغه نقیصه اوس په بعضو نظارتخانو کې شته، دا باید ایسته شي. په مابسو کې ستونزې وجود لري، دا باید ایسته شي. عدلیه او قضایي ادارې باید خپلې کړنې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سره سمبادي کې دا باید استشي دا دا د دولت په ګټه دا
سم ده او بخې یو یو هدف د دغه راپور د سګنل شوی چې دا راپور په داسې یو وخت کې خبريږي چې دلته د افغان او د امریکای د حکومتونو ترمنځ دا مسله منل شوی چې په افغانستان کې به امریکایان د بغلام د زندان بندیان افغانان تسپاري او په افغانستان کې بهرنیان بندیخانه به خپل افغانان ته افغان حکومت تسپاري په داسې وخت کې دا راپور خپور شوی دی. نو تاسو نظر د مسلې اساسیت هم داده؟
یو مسله ده د امریکا دولت اوس نه دا یو لسم کال د چې د امریکایانو سره د افغانان بچ ونی ورسول د غول خونه غوسر بندیان دا خو نن خبر نه ده دا خو پرم خبر نه ده دا خو یو لس کال خبره ده دا یو لس کال کې د غستون زو وجود لري ولی اصلا هدف د ته چې مونږ ول خپل کلنی د افغانستان نافذو قانون سره سمبال نو کې مونږ ته اصلا د غوته چا د سی وودن شي په دغه اړوان باندې مونږ خپل ځان ول باید اسلام کو مونږ په نظر خلکو کې ول چلن قانوني نو مونږ نیونه په وخت ول قانوني چلن کو مونږ ولی پریدو چې افغان سلو کال 15 کال په ماباس کې به سنوشت پروت وسی مونږ ولی دا جوړ نو کې چې یو نفر محکمه ورته حکم ورکړي چې ته بیگونه یا هغه نفر په ماباس کې پات کیږي دا ټول هغه سره غلمونه دي د قانون چې دولت
دا راپور کې چې ویل شي تاسو نظر دا به کوم باندې یعنی
دا څه ویل چې په نظارت خانه کې نظارت خانو کې هر جور کوم کې یالته شتون لري
جنایي
په ریاست امنیت جلال آباد کې دغه شتون وجود لري ولی په دغه رقم چې سیستماتیک نه
هلته څومره تر کومه ده شکنجه شته
دا چې په سیستماتیک په دې معنا چې دا یو مشروع عمل ده بس دوامدار
نه جلال آباد په بندیخانه کې چې تاسو ویلئ
بندیخانه کې نه په نظارت خانه
په نظارت خانه کې
شکایت شو موږ ته چې دوی اول چی ویلي
تر کومه ده یعنی دا هلته کابل شته
اغه حد نه خو اغه نو بیا دغه سوال دغه څوک چې عیني شهید چې د سر پورې ولاړ وي چې هغه به معلومات لري
څه ده بدون سپتاس دا خبره مانی چې په د افغانستان په یو شمیر توقيف خانو کې وهل تکول شته او لبنان سره به چلنګ کی
مخکې تاسو ویل دي چې په محبسو کې زمونږ په اداره تلاندې دي چې وهل او تکول نشته او عمزه سیبت په نظارت خانو د امنیت ملي او وزارت داخله کې د امنیت قمندانۍ په حل لري مونږ په دې باندې په نه وایو چې د شکنجه شته که نشته
ولی یعنی تاسو داسې د دې بندیان د وضعیت نه خبر نه
دغه بندیان د امنیت قمندانۍ
تر توقيف ځایونه د امنیت قمندانۍ د
توقيف ځایونه د نظارت خانو
د امنیت قمندانۍ
تر لاندې دي
خو په دغه راپور کې په دوی هدف څه دی دوی په مجموعي توګه بندیخانه او زندانونه څیړلې دي
دا راپورت کې اصلا وایم چې دوی په محبس کې تیرې دي مصاحبه کړي باندې سره هغه ټول زه شکنجه شوم دا چې زه چیرته شکنجه شوم دا مهمه ده محبس نه شکنجه کړي په دا شکنجه شوی د نیونې په وخت کې شوی دا شکنجه شوی دا د نیونې په وخت کې دا په محبس نه ده شوی احتمالا چې په محبس یو سره مصاحبه شوی د به ویلي
او تاسو نظر به په ځنګړې توګه دغه بندیان به د پولیسو یا د ملي امنیت په بندیخانو کې
هم د پولیسو هم د ملي امنیت
ردوانی صاحب بل مسله د دې شکنجو لامل تاسو نظر څه ده چې په دغه راپور کوم ته یادونه شوی ده دا د حکومت پالیسی ده که د شخصي حقوقو د کمزور پالیسی لامل دغه شکنجه در سره کې
قانوني له لحاظ دغه شکنجه کاملا منه ده په 98م او 10م ماده د اساسي قانون صراحت لري که هر نوع شکنجه او وهل تکول منه ده او دا جرم ده او د 200 جزا قانون کې دغه 15م ماده 15م ماده دغه عمل جرم غني او څوک چې په دې عمل لاس پورې کې دغه مجازات شي
او د ملي امنیت د ریاست سرپرست په تیر ورځو کې بیا ویل چې د افغانستان جګړه رواني واستخباراتي جګړه ده او جګړه مار ته ویل کېږي چې کله چې نیول کېږي په دولت تورونه پوری کی تاسو دا مسله څنګه تاییدوي
دا جرایم د تروریستي جرایم په افغانستان کې ډیر زیات ده چې د په حق له مونږ د امنیت د استخباراتي کار ده مونږ په دې حق له کوم نظر نه لرو
یعنی فکر نه کوي چې دا یو رواني جګړه ده او بندیان به کله چې لودوی نه د ملګرو ملتونو د راپورترانو به دا پښتنې کړي هغه به د رواني لحاظه غوښتل چې دغه جګړې ته لمن ووهي او دا ځوابونه به ورکړي یعنی څومره دا مسله
ده افغانستان دښمنان هر په هر کار کې لاس وهي او دا ممکنه ده
بیا تاسو راپورونه خو مو چې مثلا څو ورځې مخکې یو بندي د پلچا چرخی په بندیخانه کې ځان په دار وزاړولو یا 15 تنو بندیان خپل خلی ګنڈلې وي، څه فکر کوي چې د دې عمل بڅ ول دوی دغه بندیان دا کار کوي؟
دغه د دوی شخصي عمل ده، دغه بندي بوستانو میږي درې کال
هم دا چې ځان په دار وزاړو
درې کال دوی حبس او نیمه حبس یې سپرشوي په مابس کې، اما کله دې خپل حلقه وېس کړي دي دغه د دوی شخصي عمل ده. ممکن
یعنی دا څنګه کېدای شي څه علت څه و چې دا په بندیخانه کې ځان
علت د دوی سره معلومه ده کې دغه رواني علت ده دغه د
یعنی دا د قانون له لحاظه سمه ده چې رواني ناروغ په بندیخانه کې اوسي؟
نه، په بندیخانه کې د ډیر فیصدي محبوسینو په جریان د محبوسیت کې د رواني مشکلات رامنځته کېږي او
تاسو دا نه تشخیصوي چې هغه رواني مریض
قانوني لحاظه څوک چې مریض وي او تثبیت شوی دی دغه د لاعلاج مریضي ته قانوني لحاظه دغه سلای په شفاخانه کې تر تداوی لاندې نشتی قانون لحاظه که کسابه چې دغه مریض دغه محبوس لا علاج مریضی لري او
د 15 کس نور ول خپل خلک بجندل وي او سم تاسو خو یې چې ډیر بندیان ناراضه دي په بندي خانه.
دغه خبره ده که مازه سي ویل دي دغه د دوسیه سلنی ستونز ده کې په دې باندې د قانوني
د پولیس چرخی د بندي خانه ډیر شمیر بندیان رسنوي توای چې دوی ډیر مشکلات لري، تاسو آیا دغه مشکلات نه سي ده؟
دغه شخصي خبر د محبوسون هر شخصي خبر د محبوسون د قبول ول نه ده،
یو کس نه ده پلاسا او کسان
دغه یو نکایوای الخل لري چې د باندې د دوی طرفداران ممکن دوی ته ویل دي چې دغه زنګونه وحید د رسانوي ته چې د دولت بدنامه وي.
افغان حکومت د دې راپور په اړه یو نامانه اسناد غوښتي، څه فکر کوي چې دغه اسناد به افغان حکومت ته ورکړل شي؟
دغه ضروری ده، دغه گزارش کې مستندسازی باید وکړي.
هو امزه سره تاسو
لري
مستندسازی خو کوي، امزه سره یو نامه به د اسناد وړاندې کوي افغان حکومت ته، دوی به مکسونه و زین نور اسناد به ولدی لدی بندیان نه؟
زه فکر کوم اصلا خو مابس که دوی نیش که چکاسی و که قانون هم دوی اخ ندهی
هم دسته ده ددوانی سب؟
د قانون لحاظ که دغه ژورنالیستان او خبریالان که محبس تزدیگه که خپل محبوس راضی
نه ژورنالیستان نه، هدف دلته د خبریالان نه و، هدف م داو چې کله چې افغان دولت له یونامان اسناد غواړي د دې راپور په اړه د عکس اخیستلو اجازه شته هلته
همدا خبرې وکوم. په قانون لحاظ څوک چې محبس زی او د محبوس سره مصاحبه کوي که محبوس راضی و چې د دوی عکس ونیسي دغه قانون شته،
اجازه نور کی قانون حق نشته، زیلارم چې جنرال صاحب دغه ټول خپل دارو ته اجازه ورکړي. مونږ خو هر عمل د محبوس په خوخه باندې کو چې هغه راضی وي دا یو سند مونږ ته کېده چې دغه ټاپو و هلو د ټکولو زونه عکس واخلو، دغه ستونزه تر اوسه پورې مونږ ته اجازه نه راکوله. اوس جنرال صاحب وایي له دې نه وروسته مونږ به دا کار کوو. هغوی په دې راپورټ کې لیکل شوي دي چې مصاحبې کړي دي، خبرې اخیستې دي، چې خلکو ته شکایتونه کړي دي، نو داسې اسناد د شکنجې په حساب عمل شوی په دې.
دا به څه ډول اسناد دي چې د افغان دولت غوښتي یو نامه به ورته
ورکړي؟ اسناد ولري چې سند ورته ورکړي، ولې سند په دغه اړوند نظر ډاکټر ته زمان دې ته د اوس ډاکټر نظر نشي ورکولی په دغه اړوند باندې. عکس ته عکس خو اجازه نه ورکړي، مونږ ته اجازه نه ده راکړل شوی په دغه اړوند باندې، په نظارتخانې خو په هېڅ وجه نه ورکېده. زه فکر نه کوم داسې یو مادي سند وي چې هغه ته ورته ورکړي دولت ته چې دولت پرې قناعت
کړي. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې یو پلاوی هم د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه د حقیقت موندنې لپاره او په بندیخانو کې د بندیانو د وضعیت د څیړلو لپاره ګمارلی. رضواني صاحب، تاسو نظر په دې اړه څه دی چې که دغه پلاوی هم د ملګرو ملتونو د راپور په څیر شکنجې او نور ټکي په دغه زندانونو کې تایید کړي، نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
زه په دې هکله خوشبینه یم. دغه هیئت چې د جمهوري ریاست له خوا ټاکل شوی دی دغه بیا یو مثبت ګام ده، بیا دغه یو اساسي فیصله د ریاست جمهوری ده او دغه هیئت کولای شي د حقیقت یابي کوي که څوک چې په دې عمل لاس پورې کړی دی دغه ردیابي وکړي او د مجازات ول ده او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دغه خو خبره ده.
هو او احمد صاحب، تاسو
د پلاوی ټاکل د داس راپور د صحت او ادمي صحت د څېړلو لپاره دا نیک عمل ده، دا د سو جوان بلخوان گټور دا یول دا چې هغه احساس د مسولیت پیدا کی د عدلی او قضایی ادارو کې محکمه ما په دې مکافی چې باید خپل ایجاد کړندی کی محبس ادارې ته یو روحیه ورکی چې دوی باید خپل کلینې د قانون سره سمبال کی هغه ستونزې چې موجود لري دغه په رفع کېدو کې کار وکړي او د بلخوانه هغه کسان چې دغه کار یې کړی اوی باید د افغانستان د جزا قانون د 215 ماده په بنا باندې باید محاکمه شي ترڅو دغه د مصلحتي عمل او دغه مافیات دغه روحیه باید لمنځه لاړ شي. شکنجه جرم ده او جرم هر څوک چې کوي د افغانستان د اساسي قانون 20 ماده حکم کوي چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري. نو زه په خاطر چې مونږه ثابت کړی چې دغه ماده په افغانستان کې رعایتېږي هر هغه ځکه چې دغه پیښه شوې زه هیله مندم چې هغه د عدلي
دغه پلاوی
تیرنه با سمی دقیق به اول فکر کوم که دغه پلاوی په ترکیب کې د مدني ټولنې استادیم پکې وای دا ډیر خو یا د اقل د مدافع وکیلانو د انجمن یو کس وای دی
یعنی دا پلاوی اوس حکومتي بنه
اوس حکومتي پلاوی ده
او ردوان سپتا سم دا نظر ته ایدو
دغه د مدني جامعې لخوا یو نماینده کې پدې کې رومانسکي کې دغه خو خبره
قدرمن دوستانو البته باید توې مچ دی ګردی میسته من بشری کونه د سازمان مشر لال ګل لال هم را بللې چې متاسفانه غوي ونه شکر چې په دې میز ګډون کې او باید هم چې زمنګ ملمانو د کورنوي چار د وزارت د مابسون او توقيف زاین د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان ردوانی د بشری حقوقو د کابل د سایوي دفتر مشر شمس الله احمد زه لملمانو څخه په مننن سره تر بل ګردی میز مو په لوی خدای سپارم الله مو مالشه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت میشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته طرح جدید را بر ثبت نام رای دهنده ها تهیه کردند. ایره هم مشنوین که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته دوسیه مربوط به حیف و میل عواید گمرکی بنده